په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به انیسا اجمل واندی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د نگران وزیر اعظم لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. د پاکستان فوج او د امریکایي ځواکونو سینټ کام کمانډان د سیمې په امنیت او په نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د روسیې چې د اوکراین په جګړه کې څه ترلاسه کول غوښتل په هغه کې ناکامه شوې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د خزانی وزیر اسحاق ډار د نگران وزیر اعظم په توګه د ټاکلو لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. د پاکستان ډان وسپانې او جیو نیوز نن په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې مسلم لیگ نون ګوند د اسحاق ډار د نگران وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د ټاکلو لړکې له نورو ګوندونو سره رابطې پیل کړې دي. ډان وسپانې لیکلي چې پیپلز ګوند بیا په دې اړه سخت تحفظات خولي او ویلي دي چې د نواز شریف د کورنۍ او تن د بېطرفه حکومتي نظام لپاره مناسب نه دی. خو بیا جیو نیوز د پیپلز ګوند د بیان فیصل کریم کندی په حواله لیکلی چې مسلم لیگ نون ګوند تر اوسه دوی ته د نگران وزیر اعظم لپاره د اسحاق ډار نوم نه دی ورکړی او کدا سی وشول نو په بحث کې دی شي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال آسیم منیر د امریکا د سینټ کام ځواکونو کمانډان جنرال مایکل اریک کوریلا سره نن په راولپنډی کې ملاقات کړې ده. د پاکستان پوسټ آماری کو سانګي آی ایس پی آر ویلي دي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزه ګټو د سیمې امنیت او د دفاعي همکاري په اړه خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې دواړه لوري په ټولو شبو کې د دوه اړخیزه اړیکو په زیاتولو ټینګار کړی دی. د خیبر پختونخوا د ټانګ سلی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټانګ سرکاري روغتون ته د سلی روغتون درجه ورکړل شي. د ټانګ سلی او ځایي مشر سنم ګل تاتور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ټانګ په سرکاري روغتون کې د سہولتونو کمی ده چې له وجې دوی مشکلات لري. بلخوا د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب مشال ریډیو ته ویلي چې دا روغتون د تحصیل درجه لري نو ځکه پکې سهولیات د ضلع هسپتالونو په څیر نشته. نوموړي زیاته کړه چې روغتون ته د ضلع روغتون درجې ورکولو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کړې دي او هیله ده چې دا ستونزه زر حل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي کېدای شي چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوې پوره کړي. د ادارې پرون په ټویټر لیکلي چې افغانستان په دوامداره ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکانونو سره مخ دی او 80% کورنۍ د خوړو عاید لپاره په کرنې تکیه کوي. اوچا زیاته کړې چې د 1300 سیلابونو په 8 ولایتونو کې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو په حکومت کې د قدرتي فتونو په وړاندې د مبارزې ادارې د یکشنبې په ورځ ویلي چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. د دې سربیره په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي روسیا ډیر وخت مخکې په غوسه کې ناکامه شوې ده چې غوښتل یې د اوکراین په جګړه کې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړې چې کیف د روسیې په وړاندې په خپل ځوابي حمله کې د پام وړ هغه سیمې بیرته نیولې دي چې ماسکو په اوکراین تر حملې وروسته په لومړیو ورځو کې قبضه کړې وه. خو بلینکن په راتلونکو میاشتو کې د اوږدې او سختې جګړې خبرداری هم ورکړې دی. د جولای په 13مه په سی این این په خبرې شوې یو ځانګړې مرکه کې انټونی بلینکن ویلي چې د نړۍ له نقشې څخه د اوکراین لرې کول، دا هیواد خپلواکي او خودمختاري ختمول او روسي سره شاملول یې ډیر وخت مخکې ناکامه شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې د روسانو برعکس د اوکراین خلک د خپلې سیمکې راتلونکي هیواد او د خپلې ازادۍ لپاره جګړه کوي. خو نوموړي د خبرداري هم ورکړې چې د اوکراین جګړه چې اوس یې له 500 زیاتې ورځې کېږي کېدای شي چې لږ تر لږه د 100 میاشتو لپاره دوام وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولانا سي اجمل ابو اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه مراوړي. پاکستان هر سنه وای مسلم لیگ نون د سرپرست وزیر اعظم لپاره نوم تجویز کړی دی، دا چې په مرکزی حکومت کې شامل ګوندونه ورته څخه برګون خولې خپل خبريال پر معلومات راکوي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک د سخت ډیزای د مخنیوي لپاره د اخلاقو یو ضابطه جوړه کړې ده. د چارو یوشدون کې وایي تر دې زیات مهم په تعلیمي نصاب کې اړین بدلونونه کول دي.
پاکستان کې په سیاسي او سماجي معاملو کې د مذهب استعمال یو فیشن جوړ شوی دی. کوډ آف کنډکټ نزیات د ملک تعلیمي ادارو نصاب کې بدلون پکار دی.
په پاکستان کې راغلي ګرانه د دې هیواد وګړي زخته پریشان کړي دي. په پیښور کې یو مزدور وایي د خپل کورنۍ حتی د خوړو ضرورتونه په ګرانه پوره کوي.
هغه څه چې دیاړي وکړو هغه ماقام پاتې کېده، خو لا پرې ده چې کور ته پکې پوره سودا نه شوړه دی. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده چې سارې ته پوس کې په 200 روپۍ کیلو.
او د ټانک اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د روغتون درجه یې لوړه او پکې اسانتیاوې برابرې کړي. مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع ته راشو. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نگران وزیر اعظم پر نوم د اتفاق لپاره پر مرکزی حکومت کې د شامل ګوندونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي. مسلم لیگ نون په دې اړه په رسمي توګه بیان نه دی ورکړی، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې د ګوند د هغې عہدې لپاره د خزانې د اوسني وفاقي وزیر اسحاق ډار نوم تجویز کړی دی. دا چې د وړاندیز ته د حکومتي ګوندونو غبرګون څه دی، په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان نن سهار زما همکار انیسی اجمل ته دا معلومات ورکړل.
رسمن خو د حکومت لخوا یا د مسلم لیگ نون لخوا څه نه دی ویل شوی چې نگران وزیر اعظم به څوک وي، لیکن دلته رپورټونه ډیر راغلي دي او اکثر پاکستانی ورسپانو او بیا ټلویزیونی چینلونو هم دا خبر ورکړی دی چې مسلم لیگ نون د اسحاق ډار چې د خزانه وزیر دی دا هغه په نوم باندې د دوی یو مفاهمت خپل منځي شوی دی. سره له دې چې وفاقي وزیر حسن اقبال داس خدا خونه تایید کړي، لیکن بیا هم دا ویل چې یو مشورې روانې دي او کله هغه په نوم باندې اتفاق وشي اسحاق ډار په نوم باندې، نو بیا به هغه سرپرست یا بوري وزیر اعظم وي.
بل ځینې رسنۍ دا هم وایي چې پیپلز ګوند طرف نه په دې اړه تحفظات مخې ته راغلي دي، نو تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې آیا واقعي پیپلز ګوند سره دې لړکی مشورې شوې دي او هغې په څه وایي؟
د پیپلز پارټي چې کوم مرکزی سیکرټری اطلاعات دی فیصل کریم کونډي، چې هغه د وزیر اعظم اتحادی حکومت کې د وزیر اعظم معاون خصوصي هم دی، هغه نه چې پښتنه وش بناغه چې تر اوسه پورې دوی ته رسمن سن دی ویل شوی د اسحاق ډار د نوم پاړه باندې، او چې کله دوی ته وویل شي نو بیا به دوی خپل منځي په هغه باندې مشورې کوي او مسلم لیگ نون به د خپل هغه موقف نه خبري. خو لیکن په څنګه چې ما مخکې د رپورټونو ذکر وکړ پاکستان کې په هغه کې را ده ویل شوی دی چې پیپلز پارټي هم په اعتماد کې په دې موضوع باندې اخستل شوی دا، لیکن چې اوس د فیصل کریم کونډي خبره کیږي نو د دې معنی ضرور اخستل کیږي چې تر اوسه پورې دواړه د اسحاق ډار په نوم باندې مفاهمت ته نه دي رسیدلې.
او طاهر خان صاحب، اخیری پوښتنه مې بیا داره چې په پاکستان کې عبوري حکومت چه دی، دغه طریقې کار څه وی، او اوس چې د نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي نو د دې طریقې کار به څه وی؟
ګوره د پاکستان په عین کې چې کوم طریقې کار دی د عبوري حکومت کې په مرکز کې وی یا وزیر اعلی په صوبو کې وی، نو هغه دا چې اول خو په قومي اسمبلی کې چې کوم لکه لیډر آف دی هاوس یا وزیر اعظم وی، هغه او چې کوم حزب اختلاف مشر وي یا لیډر آف دی اپوزیشن وی، دا هغه په مشوره باندې نوم مخې ته راځي. لیکن اوس خود ته اپوزیشن نشته، څنګه چې د تحریک انصاف هم مخکې اوس خو چې کوم تحریک انصاف نه خفا کم یو ناراضه رکن دی، نو هغه لیډر آف دی اپوزیشن دی. هغه په تیر یو نیم کال کې هغه د حکومت هر شی هر قانون او هغه سب دغه حمایت کړی دی، نو زما خیال کې په دغه اولنۍ مرحله کې وشي نو ممکن نه چې وشي چې کله نوم د حکومت لخوا راشي، او بیا دویم که فرض کې دوی اتفاق نه راځي نو بیا سپیکر پارلیماني کمیټه جوړي، او په کمیټه کې بیا د اپوزیشن او د حکومت برابر برابر ممبران وي، بیا هغه نمونه پیش کړي خپل طرف او پاغه باندې باس کیږي کو پاغه کې متفق شول په نوم باندې، خو بیا هغه وزیر اعظم وي سرفرست یا بوري، او کو هغه مونږ کړي شنو بیا الیکشن کمیشن ته نمونه لیږي دواړه غاړي او د انتخاباتو کمیشن پاغه کې بیا یو نامزدګي کوي.
دا چې پاکستانیو رسنیو کې د هغه واد سرپرست وزیر اعظم لپاره د مسلم لیگ نون لخوا یو نوم تجویز شوی دی. هغه د اوسنی وفاقی د خزانې د وفاقی وزیر ساکډار دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان معلومات راکول.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي هیڅوک حق نه لري چې د پوز امنیتی دارو غړو او نور حکومتي کارکونکو ته کافر وای. دې ادارې د پاکستاني وګړو لپاره د اخلاقو یو ضابطه جوړ کړې چې تر مخه هر ډول جبر، دولت پر ضد وسلوال فعالیت، د اسلام پر نوم تشدد او ګډوډي، فتنې او د اسلام د روح خلاف کارونه بدل شوي دي. په ضابطه اخلاق کې د عامو خلکو تر څنګ پر دیني عالمانو غږ شوی چې په ټولنه کې د تشدد او سختې زیاتې خاتمې لپاره باید د حکومت او په خاصه توګه د پوز او قانون پلي کوونکو ادارو ملاتړ وکړي. د چارو ځینې شنونکي د حکومت دا ګام ستایي، خو ځینې نور بیا وایي چې تر دې هم زیات مهم په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه کول دي. تفصیل اسلام آباد زمونږ خبریال راشد خټک راکوي.
اسلامي نظریاتي کونسل په پاکستان کې د سخت تریزي او تشدد کمولو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړه کړې ده چې شل ماده لري. د دې ضابطې تر مخه څوک حق نه لري چې بل چاته په خاصه توګه د فوز او د امنیتي ادارو غړو او حکومتي مامورینو ته کافر وایي. ضابط اخلاق وایي چې په ملک د اوسیدونکو خلکو فرض دي چې د آئین او قانون حاکمیت ومني، حکومت ته درناوی وکړي او د ریاست سره خپل وفاداري په هر ډول شرایطو کې ښکاره کړي. د دې ضابط اخلاق ته اهمیت پر د یو سوال په ځواب کې د اسلامیاتو پروفیسر او دینی عالم ډاکټر حفظت الله مشار رادیو ته په 13 جولای وویل:
دا خو زما په خیال اسلامي نظریاتي کونسل یو ډیر د اعتدال فیصله کړې ده، او دا پکارو ډیر وړاندې پکارو. یعنی اسلامی نقطۂ نظر سر تعلیمات دا نه دی چې یو سړی ته کافر وایا یا یو سړی کافر وګرځوا. اسلامی تعلیمات دا دی چې یو سړی حتی امکان ته د اسلام دائرې ته را دننه کا، او بیا خو په یو اسلامی معاشره کې د یو غیر مسلم هم هغه شانتي حقوق دي چې څنګه د یو مسلمان دي. خو دغه خبره چې یاره ته کافر او ته مسلمان یې، دا بالکل د دې حوصله شکنی چې زموږ د پاک دین د تعلیماتو نوازی حقیقي.
بلخوا ځنه تزیانګران وایي چې په ټولنه کې سخت دریزي او تشدد تش په ضابطو جوړولو سره نه ختمیږي. تزیانګار ریاض خان په دې حق د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه:
پاکستان کې په سیاسي او سماجی معاملو کې د مذهب استعمال یو فیشن جوړ شوی دی. کومو بنیاد چې زموږ د ملک سیاسي ګوندونو ایښې دي چې اوس عام ولس یې هم خپل فرض ګڼي. دې سره ډېرې ستونزې هم رامخکې شوي دي، او هغه دومره زیاتې شوي دي چې اوس د هغې مخنیوي لپاره حکومت د کوډ آف کنډکټ جاری کولو ضرورت ورپېښ شو. دې د مخنیوي لپاره زما په خیال کوډ آف کنډکټ نه زیات د ملک د تعلیمي ادارو نصاب کې بدلون پکار دی.
یاد زبته د جولای په 28 نیټه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې اعلان شو چې د کونسل چیرمن ډاکټر کبیر ایاز په مشرۍ کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې جوړ شوی و. په ضبط اخلاق کې د تکفیر مده شاملولو په حق له ډاکټر کبیر ایاز مشال رډیو ته وویل:
زمنګا په دې آس پاس علاقو کې کوم چې مخکینه قبایلی علاقې وې، په دې کې زنا تنظیمونه وو چې هغوی به په پاکستانی فوجونو باندې حمله کولې، او په دوی باندې به د کفر فتوا لګولا. نو د دې هم ضرورت پیش شو چې علماء کرام دا شی واضح کی چې په مسلح فوجونو د پاکستان د کفر فتوی لګول چې دی اسلام کې د دې سره گنجائش نشتا.
د یادونه وړ چې د اسلامي نظریاتي کونسل ضابط اخلاق د پیغام پاکستان پر وړاندې کې چمتو شوی دی چې په پېښور کې د سکول په ماشومانو د وسلوالو حملې نه پس په 2013 کې جوړ شوی و. د پیغام پاکستان مقصد په ټولنه کې د نفرت، تشدد، سخت تریزي، فرقوریت او د ژبني، سمتي، مذهبي او توکمیز تعصب کمولو لپاره تجویزونه وړاندې کول دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په ورستیو کې په پاکستان کې ګرانی زیاته شوې چې له وجهې د دې هېواد عامو غړي له مشکلاتو سره مخامخ دي. په پېښور کې ځینو مزدورانو مشال لړو ته ویلي چې د ورځني اړتیا په تیره د خوراکي توکو نرخونو زیاتېدو له وجهې دوی ته ژوند ډېر ګران شوی دی. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې په ګرانۍ کابو ومومي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي په نړیوال بازار کې د نرخونو زیاتېدو له وجهې د پاکستان حکومت د ګرانۍ کنټرولولو په برخه کې ډېر څه نشي کولی. د وسیم سجاد رپورټ اورو.
دال څنګه دی لګا؟
دال 250 روپے کیلو.
او دالې ماش؟
دالې ماش 480.
چینی څنګه ده؟
چینی 150 روپے کیلو.
او چاول څه ریټ؟
چاول 350 روپے.
دری دیرش کلن کې رحمت شاه په پیخور بورډ بازار کې د خوراکي توخ خستلو لپاره د دکاندار سره په خبرو بوخت دی. کرامت شاه مزدور دی او د معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي په ملک کې ګرانۍ یې ژوند اغیزمن کړی او اول ورته مزدوري نه میلاویږي او چې میلاو شي نو د مزدورۍ په پیسو دوه وخته خواړه په ګرانۍ کېږي.
ریټونه ورځ ته ورځ اخیږي. نو سه چې دیاړي وکړو هغه ماښام پاتې کېده خو لا پرېږده چې کور ته بګې بوره سودا نه شوړه دی. نن چینی راواله په 100 روپۍ کیلو ده چې سارې ته پوس کې په 200 روپۍ کیلو وي. کله به 150 روپۍ کیلو هر شی د اسمان څخه خبرې کړو. د غریب سړی د وس نه بار شوی هر شی نه نو بس نه شوړه دی یاره. پوره سودا کور ته وړی نه شو. په 100 وګټو نه د 200 روپو سودا کور کې به کار یو چې بیا بګې بیمار راشي نو بس بیا خو بېخي اړو هغه کور د خوراک هغه ضرورت سودا هم نه پوره کېږي.
په پېښور بورډ بازار کې د خوراکي شیانو د خرڅولو دکاندار عارض خان په خبره د خلکو د سودا غستلو د توان له کمی په وجه د دوی په کاروبار کې هم کمی راغلی. د نوموړي په وینا خلک د سودا غستلو په وخت د دوی سره د لوړو نرخونو په وجه باس اړوي.
کار خو ډېر زیات کم شوی دی ځکه چې مخکې خلکو کیلو دوه کیلو به سیزن اوس نیمه کیلو وړي ځکه چې هغه مثال دا پیسې ډبل شوي دي. کیلو به دوه کیلو به دا لوړو مخکې اوس د هغې بجې نیم کیلو وړي ځکه چې که به کیلو پې دوه کیلو پکې ده اوس پې نیم کیلو کې په هغه پیسو باندې دومره زیات اثر پرې غورځولی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک د رپورټ تر مخه په ملک کې د هفتواري یا د لنډ وخت ګرانۍ شرح د جولای په اخره اونۍ کې د یو کم 10% نه سیوا شوې ده. د رپورټ تر مخه د ګرانۍ وجه د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو په قیمتونو کې سیوا والی، د بجلی د بیلونو او ټیکسونو زیاتوالی دی. په ملک کې د ګرانۍ په حق لا صحافی او شنون کې لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل
او چې کله د ګرانۍ شرح د 9% نه سیوا شي نو دا د ملک د عوامو دپاره د خطرې د ټولو نه لوی سبب وي. په دې کې د عامو خلکو قوت خرید ډیر زیات متاثر شي. د انفلیشن دا ریټ چې په تیرو دوو کالو کې په ډبل ډیجټس کې شامل شوی دی د هغې نیغ په نیغه اثر دا راغلی دی چې کوم زمنګ مډل کلاس وو هغه لوور مډل کلاس ته رالی او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه پاورټی لاین ته رالی.
د لحاظ علی په خبره چې حکومت د مالی کسر کمولو لپاره د ایم ایف د پروګرام لاندې سخت ګامونه پورته کوي کوم چې په راتلونکي کې د ورو اقتصادي ودې او نورې زیاتې ګرانۍ سبب جوړېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اردن کو د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو په خپل سرکاري روغتون کې د اسانتیاو د نشتوالي له وجه شکایت کوي. دوی حکومت غواړي چې د روغتون درجه لوړه او پکې د علاج معالجي ټول خدمات برابر کړي. دوی زیاته کړې چې په هسپتال کې د ډاکټرانو هم کمی دی او مجبور دي چې خپل ناروغان د معایناتو لپاره لرو سیمو ته یوسي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې خلکو ته د ښو صحي خدماتو برابرولو لپاره د ټانک هسپتال ته د ضلع روغتون درجې ورکولو مسله په پام کې ده او داسې له اړوندو ادارو سره به ژر په دغه اړه خبرې وکړي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې په هسپتال کښې یې د خلکې د پوره څه سهولت نشته دی. دوی د پاکستان حکومت نه ټانک هسپتال ته د ضلع هسپتال درجه ورکولې غوښتنه کوي. په دغې برعکس د ټانک ضلع یو مشر سنم ګل تاتور مشال رېډیو ته ویایي
وزیرستان مروت وزیر پنڈیان مسوتو گنڈپور دا خود پرستانے دی دادی پرستانو اسپتال دا تخت توجہ نہ ورگی
دے ٹانک ضلع یو بلو سے دن کئی سکندر حیات ویائی چے دے ٹانک اسپتال انتظامیہ اسپتال کشے دے سہولت نشتولی پواجہ مریضون دے نورے ضلعوں اسپتالوں تا لاجی
چکم ٹانک ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال دا ایتا ویس کیٹیگری سی شے دا ٹانک پا 1992 سے ضلع جڑا شوی دو نو پکور بھائی تے کم از کم دے اسپتال ہا اگر دے ضلع پا نسبت مندے بندے باس شوی ٹانک اسپتال سے دے ڈاکٹروں نے نشتولائی دا ایمرجنسی سے او باقی اسپتال سے ات قسم سہولت نشتا دا ویس پا اسپتال سے خالی اسپتال انتظام یا دخشی تا نشتا دو چے مریض ویری اور ریفر ٹو ڈی خان یا ملتان یا پشاور ویلی چے اسپتال سے ات قسم سہولیات نشتا دا وی نشتا دا یو دے سارا جی کیما مشینری دو آغا ہدا سے ویلوڑا دو ویلی چے آغا مشینری اپریٹ کا ولے دے پورا جی کیمی گنیز دی یا ڈاکٹر دی آدولا دا موجود نے میر دا حکومت نہ دا غشتنا کری چے دا اسپتال کیٹاگری دا کیٹاگری بیتارو والی
مشال ریڈیو چې د ټانک اوسیدونکي اسپتال ته د ضلع درجه ورکولې غوښتنه د ضلع ډپټي کمیشنر محمد شعیب مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
ټانک چې کوم هسپتال دی نو دا د تحصیل لیول هسپتال دی، په دې کښې چې کوم سهولیات دي نو دا د تحصیل لیول سهولیات دي، او په دې کښې د دې د چې کوم علاقې نمایندګان دي هغوی ته هم مونږ ویلي دي، حکومت ته هم مونږ دا خبره رسولې ده چې دې ته د ډسټرکټ هسپتال درجه ورکول پکار دي، نو د هغې سره به دلته کښې ډېر زیات بنیادي سهولتونه راشي. نو دې نه علاوه دا ده چې دلته کښې په لوکل لیول باندې د آرمي طرف نه زمونږ ایډمنسټریشن د طرف نه کله نا کله چې د دې چېرته ضروریات وي نو دې سره مونږ په هغې کښې پوره هیلپ کوو. لکه اوس په دې کښې د دوی چې کوم دا اے سي دا سسټم خراب و، نو په هغې کښې دې ته مونږ پیسې ورکړې دي، نو هغې ریپیرنګ وکړو او هغه چې کوم دی اوس ټیک شو. د تباهۍ لپاره چې کوم دی مونږ دوی ته د ټیمۍ نه کسان او کوچنۍ مۍ نه کسان د دوی تباهۍ ښیي.
د ټانک اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده اسد محمود نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې هسپتال ته یې د ضلع هسپتال درجه ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې پر شوګر یا د شکرې په ناروغۍ کار کوونکې وي غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي شمیرې ښیي چې په هغه هیواد کې د شوګر ناروغانو شمیر 3.3 کروڑ کسانو ته رسیدلی دی. د ادارې په خبره د 2019 کلونو په موده کې په پاکستان کې د شوګر ناروغانو په شمیر کې 70% اضافه شوې ده. پاکستان انډوکراین سوسایټي په ملک کې د شوګر مرض په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلوي. په دې اړه د جولای پر دویشتما په پیښور کې وغونډه شوې چې پکې ډاکټرانو د میډیکل کالجونو زده کوونکو او د دوایانو کارخانو مالکانو ګډون کړو. تفصیل یې د عظمت علی شاه په دې رپورت کې ورو.
د شوګر د ناروغۍ د مخنیوي او پوهاوی ورکولو غیر سرکاري ادارې پاکستان انډوکراین سوسایټي د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3 کروڑ او 1.5 لک کسان په شوګر ناروغۍ اخته دي. د ادارې وایي چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواواله راغلي. ادارې وایي چې تر دې دمه پاکستان کې لسلور لکو زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي. د جولای په 2023 پاکستان انډوکراین سوسایټي د ډاکټرانو او د شوګر د مریضانو لپاره یو لارښود جاری کړ. د دوی په وینا ک ډاکټران او مریضان د دې لارښود تر مخه علاج کوي نو د دوایانو لګښت به کم وي او د درملنې نتیجه به خوي. په خبر کې د پاکستان انډوکراین سوسایټي لخوا د لارښود وړاندې کولو په لړ کې یو دستوره تابع شو چې پکې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د طب زده کوونکو د دوایانو د کارخانو مالکانو هم ګډون وکړو. د پاکستان انډوکراین سوسایټي مشر ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته ویل چې دا لارښود یې د ډاکټرانو د سیړونو پرانا کې جوړ کړي او د نړیوالو معیارونو مطابق دی. نو اوړي زیات کړه چې په ملک کې د شوګر په ناروغانو کې روز پر روز زیاتواله راځي. نو غواړي چې د ملک ټول ډاکټران د شوګر ناروغانو ته د یاد لارښود مطابق درملنه ورکړي.
هر یو پیشنټ ته موږ اوس یو قسم خو بیا خپل اټموسفیر مطابق چې زموږ سوشل اکنامیک کنډیشن څنګه دي خلک ډېر مالدار نه دي لوئست لو کاسټ میډیسن یو دی هغه دی ورکر لشي مخکې د دې فائدہ دادا چې څنګه ته امپروومنٹ اف دی خلکو ته ډاکټر ته خپتو لګي چې دا داشن موږ مینج کو زموږ کم دونه زیات ریټ ته ورلد کې موږ نمبر 3 یو درم نمبر باندې د ډایبټیس پریوالنس کیو موږ دا کومول شو کم از کم 7-8 خورا شو کنه دا موږ بر روان یو.
لسلور کلونو د شوګر په ناروغۍ کې اخته د مردان اوسیدونکو عمران یونس مشال ریډیو ته ویل چې په ملک کې د ډاکټرانو لخوا د علاج نه مطمئن دي خو د دوایانو نرخونه زیات دي چې د غریبو خلکو د وس نه دي.
چې کوم مارکیټ کې اویلیبل میډیسن دي نو هغه خو پاکستان کې هم اویلیبل دي اگر سه ایکسپنسیو هم دي خو بهرل د شوګر پراپر نور د سه انجکټیبل فارم کې لاندې راغلي پاکستان کې یا نه دي انټروډوس شوی. ریګولر میډیسن دي هغه زه خرمه دا هغه نه مطمئن هم کنټرول وی شوګر یو پراپر علاج د اگشتین خو بدغه میډیسن دی دا بخرو.
د شوګر د ناروغۍ د درملنې لپاره د لارخود اړوند کول په غونډه کې شریک ډاکټر فهیم الله مشال ریډیو ته ویل ک په دغه لارخونو عمل وشي نو مریضان به ډیرو دوایانو اغستو ته ضرورت نه لري. هغه زیاته کړه چې په شوګر مرز د بیلابلو ورزشونو او زینو نورو طریقو کابو مدل کې دی شي.
د ګایډلاینز کې دا شی نه ډیر سیمپلیفاید شوی دی چې اوس یو پیشنټ ته ډایابټیک ته اور زلم اسلم دا پدی کې به مونږه د زړه ګولې وی مطلب د بلډ پريشر ګولې وی یا د شوګر ګولې وی چې هغه یو ټابلیټ وی هغه د درې مڼه کارونه کوي. دین علاوه د شانتي مریضانم وی چې هغه پیشنټ وی چې هغه کم خپل وزن کموي شوګر 390 وی لو اور بل دی ولا چې کم د دې کنه کم علامات دي تکي خلو چې دن تش متیاز زیات زیات راتلن د کې د انسولین انډیکیشن کله ودی ته انسولین سٹارټ کې دا ګایډلاین ډیر سیمپل شوی دی.
شوګر یا شکري ناروغي په بدن کې د انسولینو د کمی یا په سم طریقه د انسولین تولید نه کېدو لوجه پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې په خپل ویب سایت لیکلي چې په دنیا کې د شوګر مریضانو شمیر خوشا 450 میلیون دی چې اکثره د غریبو هیوادونو خلک دي. عظمت دشا مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پیښور کې د غرمې 12:00 کېدونکو دی د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د
دا پاکستان ڈان وسپانی او جیو نیوز نن پخپل ویپانو لیکلی چې مسلم لیگ نون ګوند د اساک ډار د نگران وزیر اعظم د سوکې لپاره د ټاکلو لړکی له نورو ګوندونو سره رابطې پیل کړي دي. ډان وسپانی لیکلی چې پیپلز ګوند بیا په دې اړه سخت تحفظات خولی او ویلي دي چې د نواز شریف د کورنۍ او تن د بې طرفه حکومتي نظام لپاره مناسب نه دی. د پاکستان پوسمشر جنرال اسیم منیر او د امریکا د سینټ کام شوکونو کمانډان جنرال مایکل اریک کوریلا نن پر راول پنڈے کی ملاقات کړې ده. د پاکستان پوز اماڑی کو سانګه آئی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزه ګټو د سیمې امنیت او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټانګ سرکاري روغتون ته د ضلع روغتون درجه ورکړل شي. د ټانګ ضلع اوسایي مشر سنم ګل تاتور مشال ریډیو ته پرون وویل چې د ټانګ سرکاري روغتون کې د سهولتونو کمی ده چې له وجې دوی مشکلات لري. هلته د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب مشال ریډیو ته ویلي چې دا روغتون د تحصیل درجه لري نو ځکه پکې سهولیات د ضلع هسپتالونو په څیر نشته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای کې دیشي چې سږ کال به په افغانستان کې د غنمو حاصلات یوازې 30 سلنه اړتیاوي پوره کړي. د ادارې پرون په ټویټر لیکلي چې افغانستان په دوامدار ډول د وچکالۍ په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکانونو سره مخ دی او 80% کورنۍ د خوړو او عاید لپاره په کرنې تکیه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي روسیا ډیر وخت مخکې په هغه ست کې ناکامه شوې ده چې غوښتل یې د اوکراین په جګړه کې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې کیف د روسیې په وړاندې په خپل ځوابي حمله کې د پام وړ هغه سیمې بیرته نیولې دي چې مسکو پې په اوکراین تر حملې وروسته په لومړۍ ورځو کې قبضه کړې وه.
مشال ریډیو لن خبرونه وو سیو بلا موضوع په افغانستان کې تیرو درو ورځو سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او غوی د مرستو غوښتنه کوي. په داسې کې په هغه هیواد کې د باران د دوام او نن او سبا د سیلابونو راوتلو امکان خول شوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په اتو ولایتونو کې 130 کسان وژل شوي دي. دوی په خبره د بارانونو او سیلابونو تاوانونه نه جبرانیدونکي دي. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د غزنی د رشیدان ولسوالی اوسیدونکو وحید الله حکمل وای دغه ولسوالی د یک شنبه په ورځ د سخت سیلاب شاهده و چې ځانی ځان نه دی اړولې خو ډیر مالی زیانونه اړولې دي. هغه چې 25 کاله عمر لري او د یو ماشوم پلار دی. ازادي رادیو ته وویل سیلابونو د غزنی شهر سولیدیسته په 50 کیلومتري کې د دې ولسوالی پلونه او پچکونه ویجاړ کړي او د حاصلاتو د راټولولو او لو پر مهال پټي د سیلونو لاندې سول.
تقریبا د رشیدان ولسوالی کومه زراعتي مځکه چې دا ټول ته پوښښ لاندې ورسره ده، یعنی تقریبا د 80 هکتار په شاوخوا کې زراعتي مځکه یې سیلاب لاندې کړې او حاصلات یې منځ وړي. دلته خو د حاصلاتو وخت یې هم دغه د غنمو د رسیدلو وخت یې غنم رسیدلی دی چې موږ لا ورته ویل دی بل وخت یې په همدې وخت کې راغلی.
حکمت زیاتوي چې تر اوسه د رشیدان ولسوالۍ له خلکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. په تیرو درو ورځو کې په اتو ولایتونو له هغې ډلې میدان وردګ، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننګرهار او کونړ کې سیلابونه راوتلې دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د یک شنبه په ورځ د ورستیو پیښو د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات ورکړل. دغه وزارت بیان شفیع الله رحیمی وویل د شمیرو لمخې د دې سیلاب لامل لسګونه کسان مړه او ټپیان دي او نه جبرانیدونکي زیانونه اوښتي دي.
تر لومړنی راپورونو له مخې د دغو سختو سیلابونو له امله 110 کسان شهیدان، 140 کسان لا درکه، 40 کسان ټپیان، 640 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 250 څاروي او سلګونه جربه کرنیز ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي.
شاغل رحیمی زیاته کړی چې د دغه وزارت ټیمونه له دفاع وزارت او نورو ادارو او بنسټونو سره په ګډه کار کوي چې د ټپیانو د درملنې او د لټون او ژغورنې عملیات ترسره کړي او عاجل خدمات او مرستې ورسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت څو ورځې وړاندې ویلي و چې د اسد یا زمري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په یو شمېر سیندونو او حوضو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت زیاته کړې و چې دا وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د ورښتونو د تحلیل او څېړنې او پنړۍ کې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو پر بنسټ شوې ده. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوری دلیسی. زموږ پرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي دي. یو شمېر افغان فرهنګیانو د مرکز په وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ کړی دی. د مرکز د مسؤلینو په خبره دوی توانېدلي چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو روحي ستونزې یو څه راکمې کړي. نور حال زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې.
د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکوونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم، د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت د دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدل دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزې یو برخه را کمه کړی.
فرهنګیو خانوما و هنرمندایی را کې در مدت دو سال
فرهنګیان سندرغاړي او خزي د تیرو دوو کلو راهیسې د جمهوریت څخه وروسته پاکستان ته کډوال شول. ټولو ښه منزلتونه درلودل، ډېر ښه دندې درلودې، ډېر ښه عاید درلودې، خو د شته ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی په خوا درلوده ورو ورو ښکار کیږي او هغه انرژي او مسلک چې درلود نور ته انتقال کوي او له هغه زده کوي.
هر دیگر را انتقال میتن و از او خودشان یاد میگیرن.
د ښاغلي صداقت په خبره دوی کورنۍ ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي رادیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانېدلي هغه مشمن چې ښوونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
مو بر کودکو د نظر گرفتیم کورسای
کله مشمنو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قران شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولي. د دې ترڅنګ وړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د مشمنو لپاره د زده کړې شرایط برابر شي. مشمن اجازه نه لري چې پاکستانی ښوونځي او تولا شي. مخور یو ځای کې وړکې ښوونځی جوړ کړو چې مشمن پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي رادیو ته وویل لدې کار مخه د ښځو خود کفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دیستم.
زه د لاسي صنایع په برخه کې استاد یم. د تخوخي احساس کوم چې په ګډوالۍ کې د افغان مېرمنو په چوپړ کې هم څو له دغه حال چلري وکولای شي ووسی او پر ځان بسیا شي.
دغه فرهنګي او هنري مرکز 11 کمون کې مریم ازادي رادیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفادې سره کول شي یو کسب زده کړی.
ما د اوجه مریم
مختلفي صنایع په برخه کې زده کړې وینو. خو شیان زده کوو، غواړو له دې فرصت استفاده وکړو او همدغه مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکې يم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم.
دغه مرکز مسولین د هم وایي چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبان لپاره چې د ورسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالي شوی دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د خوست او پکتیکا ترمنځ د تنګي لارې جوړولو کارونه پیل شوي دي. د سیمې خلکو پر دې لار په تګ او راتګ کې ستونزې لرلې او له ډېر وخت راهیسې د هغې د جوړولو غوښتنه کوله. د دې زدران میشتو سیمو اوسیدونکو سربیره پر دې چې د لارې جوړولو ته خوښ دي، له چارواکو غوښتنه کوي چې په اساسي او په ښه ډول دغه لار ورته جوړ کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د تنګي د 15 کیلومتر لارې د خامه جوړولو کارونه پیل شول. یاد سړک چې د خوست د سپیری او د پکتیکا د زیړو کولسوالیو له مسیره تیریږي، د دواړو ولایتونو ترمنځ د تګ راتک تر ټولو نږدې لاره ده چې په غریزو سیمو کې غځېدلې ده. چارواکو ویل د دې لارې خامه جوړول چې په ځینو برخو کې د لارې لویول هم پکې شامل دي، شاوخوا 2 میاشتې وخت نیسي. د سیمې اوسیدونکو لایق مشال راډیو ته وویل
چې دا سړک مختب خوي یا تیروي، دا سړک به یو دومره ستر د وطن د پوره د خلک د پوره دومره یو لوی اثر میاوي چې کله کله کې مرزون روان شي دغه ځای یخیس ته رسیږي یا اورګین ته رسیږي چې رغ مریض وي رغ مریض شي.
د تنګي سړک د کار د پیلېدو په موخه یاده سیمه کې د قومي مشرانو مخورو او ځایي خلکو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. قومي مشر حاج ویل د دې ځای د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا د تنګي د سړک جوړول دي.
موږ په اول قدم کې چې ډېر ډېر ضرورت وه د سړک په برا کې به غوښتنه وه، ډېر ډېر مې خوښوم چې د پکتیکا ولایت او د خوست ولایت تر سپایوستې دي، خو عرض مې داده چې دا سړک موږ غوښتنه د اول د اخر نه د دوه منده نه تر ارګونه پورې پاساسي ډول جوړ شي.
قومي مشرانو ویل د تنګي د لارې په شان د دې غرنۍ سیمې ځینې نورې درې هم سړکونه نه لري او اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي. یو بل قومي مشر حاجي علي خان وایي
دا یو تنګي سړک باندې زدران نه بدیږي، همداسې د رزو دره د سړک نه لري، هغې دپاره مونږ سړک غواړو. همداسې د سړک دره د سړک جوړ دی خو دا تکمیل سړک نه دی، خلک د پوره کفایت نه کوي.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د تنګي لارې په جوړولو سره به د دواړو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ او ترڅنګ یې د زنغوزیو سوداګري پراخه شي. د خوست د والي مرستیال محبوب شاه قانت وویل
د دغې لارې به موږ انشاءالله مارکیټ ته او بازار ته د جلغوزیو هغه به انشاءالله موږ بازار ته په ډېر کم وخت او په ښه معیار وړاندې کړو.
که څه هم له خوست څخه د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت په ولسوالۍ پکتیکا ته خامه ولی اواره لاره شته، خو بیا د خوست د سپیری ولسوالۍ له مسیره د پکتیکا زیړوک او ورګون ته په غرونو کې لاره نږدې ده. خو ستونزه یې دا ده چې د لارې د خرابوالي له کبله واړه موټر پکې په اسانۍ تګ او راتګ نشي کولی.
تاندې هیلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپاره کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
په ننګرهار کې د خیوی ولسوالۍ اکثر کورنۍ شیدې یا پی لرونکي غواګانې ساتي، هغوی له شیدو پنیر جوړوي او په بازار کې خرڅوي. په خیوه کې هم د تازه پنیر یو شمېر دوکانونه شته چې پر جلال آباد سربیره کابل او نورو ولایتونو ته ترینه خلک پنیر وړي. د خیوی اوسیدونکي وایي چې په مالدارۍ او پنیر جوړولو یې د ژوند چارې روانې دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د ننګرهار خیوی ولسوالۍ چې د جلال آباد ښار شمال ته د کونړ جلال آباد پر لویه لاره پرته ده، اکثره کورنۍ د تازه پنیر په جوړولو بوختې دي. د دې سیمې پنیر ځانګړی نوم لري او د خیوی ولسوالۍ بازار له همدې درک مشهور دی. حامد او حشمت د خیوی ولسوالۍ په بازار کې پنیر پلورونکي دي. دوی وایي کونړ او نورستان ولایتونو ته تلونکي سیلانیان چې د خیوی ولسوالۍ له مرکزي بازار نه تیریږي، خامخا د تازه پنیر اخیستلو او خوراک لپاره په خیوی بازار کې تم کیږي.
پښتو شاد سبزار سول سوالې ده، خلک چکر زینه لوي، یخې دوی لوي، تګمبیر کې دغه پاک دی، ډاکټر ناکامو دغه پاک دی، هغه له خلک چکر لوي، چې څوک چکر لوي شي کټو نه نو سه 50 پتی پیسې خلک پنیر ځان سوړي ته په شکر باندې.
موږ خیوی لو سوالې د ټولو دکانونو کارونه باندې شکر ډیر خدي.
یو تن شاعر او ټولنیس پال اجمل جنت وایي چې د خیوی ولسوالۍ په پنیر جوړولو کې ښه شهرت لري او له نورو ولایتونو چې څوک هم ننګرهار ته راشي خامخا پنیر د سوغات په توګه له ځانونو سره وړي.
د خیوی ولسوالۍ پنیر زیات شهرت لري او ډیر مشهور دی. د دې سیمې خلک د پنیر په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او همدا د دې لامل دی چې خلک لرو لرو سیمو لرو لرو ځایونو چې راشي غواړي دا چې د خیوی ولسوالۍ نه ځان سره یا په ټوله کې له ننګرهار نه ځان سره د خیوی پنیر د ډالۍ او تحفې په شکل باندې ویسي او حتماً ورته خپنیولې کېږي.
وسی ولا چې په خیوی ولسوالۍ کې د شیدو ورکوونکو غواګانو پارم لري وایي که څه هم په اوړي کې د پنیر د تولید کچه کمه وي خو د اخیستونکو غوښتنه د پخوا په نسبت زیاته ده. هغه وایي چې مرسته کوونکي ادارې او د طالبانو حکومت دې ورسره د پنیر په تولید کې د عصري وسایلو او د څارویو لپاره د درملو او خوراکي موادو مرسته وکړي.
دوایانه باید موږ ته راوړي تعالی ما اوري بازار باید موږ لساس کی اوري ماشینونه را کړاله تعالی ما دولت ډیر شام ته زموږ اړتیا ده ته شدو وسایل موږ ته راکړي چې موږ شدو پکې انتقالو د پنیر وسایل موږ ته راکړي تعالی اوس جیم وړې ده شدي خرابيږي موږ ته باید برقي وسایل راکړي تعالی ما شدي پکې وساتو.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست کې د مالداري برخي مشر ډاکټر زمیر بیسودی وایي هڅه کوي چې د مرسته کوونکو ادارو پر مټ پخېوي او ټولو هغو سیمو کې چې مالداران یې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوخت دي د تولید په میکانیزه کولو کې ورسره مرسته وکړي.
د واګانو د تقوی لپاره یا د خوراکي په برخه کې موږ د وزارت زراعت محترم مقام سره خپل پلانونه او خپل طرحې شریکې کړي دي. ان شاء الله امید شته چې په راتلونکي کې په دغه برخه کې هم د مالداران سره همکاري ومرسته وشي.
د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال په خیبی درې نور کامی او بیسودو ولسوالیو کې تر 3000 زیاتې کورنۍ د مالداري للارې د پنیر او نورو لبنیاتو پر تولید بوختې دي او د همدې لارې د ژوند چارې پر مخ وړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د خیبر پختونخوا د امر وختیا پبلک هلت محکمې چارواکي وایي په دې صوبې کې پرستو کې د کانګو تبې له لاسه دوه کسان مړ شوي دي او یو شمېر نور ناروغان دي. ډاکټران وایي انسانانو ته کانګو ناروغي لاغو څارویو لګي چې په وینه کې دا وایرس موجود وي. د صوبې هسپتالونو ته د کانګو ناروغان د لوی اختر تر قربانیو ورسته ورغلي ول. پیر وخت کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لایف سټاک محکمې یو چارواکي وایي چې تر اختر یو میاشت مخکې په منډیانو کې سپری کریبل چې څاروي له کانګو وایرس بچ شي. د صحت محکمې چارواکي زیاتوي چې له کانګو ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت او د هغوی د پوهنې لپاره یې کمپاین پیل کړی دی. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې په صوبه کې د کانګو ناروغۍ له امله دوه کسان مړه شوي او څلور نور د درملنې لاندې دي. د جولای پر 22 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د پبلک هیلث د څانګې ډایرکټر ډاکټر ارشاد روغانی وویل چې دغه ټول کسان د لوی اختر نه پس په کانګو ناروغۍ اخته شوي دي.
محمد حمزان پشاور جنرل ہاسپٹل پیخور
بلخوا د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس د متعدی ناروغو لپاره ویان اول خان د جولای پر 22 مشال لیډیو ته وویل چې د دوی روختون په صوبه کې یوازینی روختون دی چې دا ډول ناروغانو لپاره ځانګړي څنګه لري چې پکې هر ډول صحی سہولت موجود دی.
نو زمونږ سره آیسولیشن چې کوم دی موږ جوړ کړل کاغه قرنتی نه چوي آیسولیشن هغه کې موږ سره ور بیل کمرې دي دا هر یو مریض سره بیل کمرې کړي او د دوی وضعیت وسنه چې کوم دی هغه خطا دی چې کدي کې دا یو دا توخ یان دی لکه عمر کم دی لکه چې یو جو پکې دی اته د پی سپونټان دی او دا پی مطلب څه سکاسب هم نه کوو منډای کی یا باغ کی په کسا وغیرہ نو دوی لکه سپونټان دی او دا منډای ته چرته لوي واسطه نه مخ دی و چې ما منډای کی لکه او سوداګر ته دی ما خپل ترې پلاس راغ سروي خوستو لپاره تر تا هغه شوې دی را یو زنانه ده زموږ سره
د صحیح کارپوهانو په خبره کانګو ناروغي سارو ته د یو خاص قسم کونی یا موچای چې ورته ټیک هم ویل کیږي د چیچلو لامل لګي او کبیا د هغه سروي د وینې او یا غوخي سره د کوم انسان زخمی لاس یا بل زخمی ځای ولګي نو دا ناروغي ورته کیږي د دې ناروغي لګیدو په صورت کې سخت تبا د عضلاتو درد سر درد د غاړې درد ملا درد د سترګو درد او درنا سره حساسیت کېدای شي بل خو د خیبر پښتونخوا د لایف سټاک د ادارې د واکسینو د څنګ مشر ډاکټر محمد سجاد وایي چې د نورو کلونو په پرتله سخت کالي هم د لوی اخترنا یو میاشت مخکې په منډیانو او صوبې ته په داخلي لارو یې په ځناورو د کانګو نه د بچ کېدو سپرېګانې کړې وي
د یو میاشت مخکې د کمپین شروع وکړه لکه فرض کې 28 باندې اخترو د ځل نو دا مونږ یو کم جولای نه چې مونږ یو خو داسې یو څه مختلف علاقو باندې چې کم انټری اگزټ پوینټ په هر ځله باندې دا غي باندې مونږ چې پوسټونه هغه باندې ولګو کنه د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن پتاون سره زره ډیسټریکټونه داسې چې الته خو الریډي زمونږ یو پروجیکټ چلیږي ډیزیز فری زون ول کنه لکه فرض کې په جاور شو او خیبر شو مومن شو زمونږ ساوث وزیرستان شو او ایگزیجنسی شو په هغه کې مونږ الته به چې پوسټونه الریډي شته هغه ته صرف د ویانې ورکو او سټاف لګو سره اضافي ریپورت هغه الریډي روان دي او چې کم انټری اگزټ پوینټ په هغه باندې سروته د سایپرمیترین سپری کوي سایپرمیترین سپری مونږ دته لپاره کوو چې دا کم شینه چې دا کانګو وایرس پلاویږي دا کم ټیک چې دی چې دا کم تا کونه ورته وای څو ټیکس ورته وای څو شینه ورته وای سي نو دا سایپرمیترین مونږ هغه لپاره کوو چې دا کانګو بيماري کیریر دی
د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلث د محکمې ډایرکټر ارشاد روغانی وایي چې په صوبې کې په عمومي توګه د کانګو د ناروغانو شمیره د لوی اختر په ورځو کې ذکر رامنځته کیږي چې په کورونو کې ساتلي د قرباني سروي د سایپرمیترین سپری نه پاتې شي د نوموړي په خبره په دې اړه د پوهاوی کمپاین هم پیل کړي
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای شي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
د خیبر د کوکی خیلو مشرانو او ځوانانو د جولای پر 28 مشال لوی ته ویلي چې د تیرا راجګال سیمې ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ د نامعلوم وجوهاتو په بنیاد ځنډول شوې ده. دوی زیاته کړې ده سیمه اوس مهال د پوسټ تر ورکې لاندې ده او ځکه نو باید کډوال یې ورستانه شي. د راجګال خلک د هغې سیمې د نامنیو له وجې له 2014 کال راهیسې په جمرود کې د کډوالۍ ژوند کوي. په خیبر کې د پوسټ چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کوکی خیلو ځینې مشران وایي چې پوسټ ورته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې سیمه لا هم له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه نه ده او له همدې وجې کډوالو ته د بیرته تګ اجازه نشي ورکولی. د خیبر پختونخوا په نگران حکومت کې د بیا بحالۍ چارو وزیر تاج محمد اپریدی وایي چې پر دې موضوع به د اف سي ځواک له مشر سره خبرې کوي. د فرهاد شینواری رپورٹ او تر رپورٹ وروسته مهم د خیبر د حمزه شینواری یو غزل ستاسو لپاره ساتلې.
په جمرود کې د کوکی خیل مشرانو ځوانانو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار د امنیتی ځواکونو ورته خپل سیمې تیرا راجګال ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي په دې روان کال 2023 مارچ میاشت کې د لومړۍ مرحلې خواوشا 15,000 کډی تلي، خو دویمې مرحلې کډوالو ته د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد د ستنېدو اجازه نه ورکوي. ملک نصیر کوکی خیل چې تیرا راجګال د پوز تر کنټرول لاندې سیمه ده او په کار ده د ستنېدو اجازه ورکړل شي.
په پته نه لګي چې موږ د اوس نه پرېږي اوس له قبل ورځې موږ کوم عزیزان د کم تري ونو یو دا خبره کړې چې موږ چې بدامني او بدامني خو تا بارډر ولګولو مکمل د هغه سیل کړو علاقه او ته ور اغلې په ارزه باندې چې کم د چاونیم جوړې کې پرزه کلیم جوړې کړې تب کې پروتم یې نو بدامني کم ځنه راغله نو زموږ یې کم د تیې موږ تا نه د مطالبه کوو ورورولې پغې کوو اوس په موږ پابندی لګلی او دا دویم فیز له موږ کوم دینه پرېږي په قاعده دا ته ویلي چې اجازه نشته نو اجازه ته کوم ځنه نشته څه وجه نشته دا پختنه ته کوچ په څه وجه نشته ډیر اهم خبره او کورونه ټوله موږ وران دي اسن په اجازه نه هر کوي مطلب هغه مرات او هغه شی چې کوم موږ حق یې با جوړ نه وخل وزیر افغانستان ته هغه شی او موږ لازم نه ملو.
د ځوان کو کې خیل فلاحي تنظیم مشر محمد اشفاق پر دی وای چې موږ بد تیرا راجګال کډوالو دستنې دو په لړ کې خپل مشرانو سره ولاړ یو او د دې ستونزې د هواري لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړو.
ای ڈی پیز تیرا متاثرین دو ان شاء الله مونږ د خپل د کوکی خیل مشرانو سره مونږ نه جوانانو چې کم د داغه وي ته ویلي دي د خپل د د ځوان کو کې خیل نه و نور نه جوانان طرف هم چې مونږ په دا کې هغه کردار ادا کوو چې مونږ تاسو ته په فرنټ لاین باندې وو که په دا کې مونږ باندې فیار کېږي که جیل درومو که نورې سختي راسي صرف تاسو راته مشوره کوو تاسو مخکې جرګه کوو مونږ د فرنټ چې کم دی دی ته مونږ لیډ کوو هغه نه بېغمه شو.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالۍ صوبایي وزیر تاج محمد پردي مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دوی به د کوکی خیل راجګال کډوالو ستنېدو لپاره زر آی جی ایف سی سره وویني او څه حل به یې راوباسي. تیرا راجګال د خیبر ضلع د جمرود سب ډویژن په انتظامی چوکاټ کې راځي. تیرا راجګال نه د بدمنۍ له امله په 2014 کې خواوشا 20,000 کورنۍ بې کوره شوي او د جلوزو کډوالو کیمپ په ځای په جمرود کې خپل خپلوانو کاره او یا هم په کچه کورونو کې دیره شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خواوشا 90 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه یې د افغانستان ننګرهار ولایت سره او نورې برخې یې تیرا میدان او رګزو او کورمې سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
رحمانتا بلبلان د زمانه حمزات سر رازا